द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستاسو مشه قدم اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د اتوار ورځ دا او د جولای د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده. پاکستان کې د وخت شوې دي د ماښام شپږ بجې، افغانستان کې د ماښام پنځه نیمې او دلته واشنگټن ډی سي کې د سهار نهه بجې شوې دي. د ډیو ریډیو د یو ساعته خبری خپرونه کې ځانی له خالد
او زن سرکاکر
تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کوو د خبرونو سټکی.
افغان چارواکي وایي د پاکستان پولې ته څیرمه د جنوبي هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ له طالبانو څخه بیرته نیولې، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې چین به طالبانو ته د دوی د اهدافو لپاره کومه لاره ور نه کړي.
هغو ډلو ته به چې د افغانستان د خلکو د وژلو مسؤول دي پلاتفورم رامنځته نه کړي.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي هیواد کې د طرح کرے ختمولو پوری با ضربیاز عملیات جاری ساتھی، اور پنجاب کی پولیس چارواکی وائی شیخوپور کے دیوی نختے پمحال و تحریک طالبان کھڑی وجلی دی
پورا دا سیمه دا چې ورته چک چار تھانا بکو تو ویل کیږي دغه تا په اصطلاح باندې کاروایی کړی دا. او
او د روغتیا نړیوال ادارې او د بلوچستان حکومت ویلي هغه شاته پاتې ایالت کې د ماشومان یو غټ شمیر د خوراک له کمی سره مخ دی چې له امله بدني وده هم پوره نه وي. په کوټه کې یو غونډې ته د وینا په وخت د روغتیا کارپوهانو ویلي
جو سب سے بڑی وجہ اس کی ہے وہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان اور یہ جو پریکٹیشنرز ہیں، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں نے تھوڑی سی اگر شکایت کر دی کہ میرا دودھ نہیں آ رہا تو فوراً سے ڈبے کا دودھ لکھ دیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے.
سر ٹیکی تاسو اوریدل او سراندی کو د خبرونو تفصیل.
افغان چارواکي وایي د پاکستان بلوچستان یاله سره پر پوله د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ افغان ځواکونو بیرته نیولې ده. په هغه ولایت کې پوجي جنرال معین فقیری وایي سف امریکا ته ویلي ځانګړي ځواکونو تیره شپه د خانشین ولسوالۍ د وسلوال طالبانو څخه بیرته په خپل کنټرول کې اخیستې او وسلوال یې تیښتې ته مجبور کړي دي. په سیمه کې امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو سره هوایي ملاتړ هم و. په بمبارونو کې لږ تر لږه دیرش طالب وسلوال وژل شوي او شل کسان ژوبل دي. هلمند ولایت د کوکنارو د کښت لپاره مشهور دی او د نړۍ 90% هیروین د هلمند له تریاکو څخه جوړیږي.
د پاکستان پنجاب صوبې په شیخوپور علاقه کې د ترهګرۍ د مخنیوي د محکمې پولیسو د عملیاتو دوران د و ترهګرو وژنو پخلی کړی دی. د پنجاب کاونټر ټیرریزم محکمې چارواکو تر مخه ترهګرو په خار کې مهم سرکاري تنصیباتو او د امنیتي ادارو چارواکو په نخښه کولو اراده لرله. دغه عملیات د خالي ویتوار په شپې تر منځه ترسره کړی شوي دي. د ځایي مطبوعاتو وینا په مطابق د شیخوپوره پر یواله سیمه کې د کلدم تحریک طالبان پاکستان او لشکري جنگوي د نه ترهګرو موجودګۍ اطلاع نه پس پولیس په دغه علاقه چاپه والا. د پولیس وینا ده چې د وژل شوي کسانو د بلکینې وسله او 5 کیلو بارودي مواد هم برآمد کړي دي.
د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي د پاکستان بلوچستان ایالت کې تر 14% زیات ماشومان د خوراک له کمی سره مخ دي او زیات شمېر ماشومان پوره وده هم نسی کولای. د روغتیا نړیواله اداره WHO او د ماشومانو لپاره د ملګری ملتونو ادارې یونیسف ویلي د ایالتي حکومت سره په شریکه به هغه ایالت کې د مور د شیدو په اهمیت باندې کمپین کوي. نور تفصیل له کوټې څخه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د کوټې په مطبوعاتو کلب کې د روغتیا نړیواله اداره یونیسف او د بلوچستان حکومت له لوري د مور د شیدو د ارزښت په کله باندې یو سیمینار وسو. د بلوچستان د صوبایي حکومت د ماشومانو د خوراک د څانګې سربراه ډاکټر امیر اکرم وویل چې په بلوچستان کې تر 14% زیات ماشومان د خوراک له سختې کمی سره مخامخ دي. دا زموږ لپاره یو ډیر لوی چیلنج دی. ده وویل چې د ماشوم لپاره د مور شیدې تر ټولو په زړه پورې خوراک دی. حمله دغه قبله په بلوچستان کې د یو شمیر ماشومانو قد ډیر کوچنی دی.
بلوچستان په بدقسمتی سره یہ ریٹ جو ہے یہ 52% ہے. 52% کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آدھے سے زیادہ بچے جو ہے نا وہ کوتا کرتے ہیں.
لبد مرغا په بلوچستان کې دغه شمیره 25% ده. د دې معنی دا ده چې دلته تر نیمه زیات ماشومان د کوچنی قد دي. ډاکټر امیر وویل چې د ماشومانو له زیږیدو وروسته بیا تر شپږو میاشتو پورې و ماشوم ته یوازې د مور شیدې ورکول ډیر ضروری دي. د دله خولې چې د کم ماشوم بدن وده نه کوي دغه مطلب دا دی چې وده ته د مور شیدې نه ورکول کېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری جو کوټ.
دا د وایس اف امریکا ډیوری جو ده.
د پاکستان د پوش سرلشکر جنرال راحیل شریف ویلی د ترګرو په ضد د ضربي عذاب عملیات په بریال توپ سره روان دي او په هیواد کې تر بشپړ امنیت پورې به جاری وي. نوموړي دا خبرې د چترال په سیمه کې شیندور میلې د پرانستنې په محل کړي او ویلي دي په ترګرو یې مځکه تنګه کړي او د هغوی پلویان به هم نه پرېږدي.
د شام ریاستی میډیا تر مخه کلنه چې حکومتي ځواکونو د بشري امداد ادارو ته لاره زده کړې ده، پالیپو ښار کې ګیرګن شمیر کورونو ته د تېښتې موقع ملاو شوې ده. دا ښار د شامي ځواکونو لخوا بمباریانو له وجې هر اړخ نه تړلی شوی و. پس له دغې د ملګرو ملتونو چارواکو د شام حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د بشري مرستو نړیوالو ادارو لپاره لارې پرانیزي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه تقریبا 300,000 خلک د خوراک څښاک د نشتوالي سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیلات بختور شارا کوي.
د شام حکومت د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د ډلو په غوښتنه د علي پوخار لارې د امدادي هلو ځلو لپاره پرانستې دي چې له تیرو څو هفتو راسې د روانې جګړې له کبله بندې پرتې وي او په علي پوخار کې تر 300,000 پورې خلک گیر وو چې پکې ګڼ شمیر کې ښځې او ماشومان هم شامل وو او هغوی دوایانو او خوراکي توکو ته سخت ضرورت لري. بلخوا د امریکې په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه وای د علي پوخار سره نږدې د خودسر اسلامی امارت یا داعش د وسلوالو په مرکزونو درنه بمباری کړی ده. دغه وسلوالو د علي پوخار بیرته د نیولو کوششونه کول. د امریکا فوز وای د دوی جنگی جازونو منبیج خار ته نږدې د داعش په مورچو یو لس هوایی بریدونه کړی دي. تلافی ځواکونو په عراق کې هم د داعش په مرکزونو نه هوایی حمله کړی دي. د وایس اف امریکا کوردی سرویس رپورټونه وای په منبیج خار کې د هوایی بریدونو ترڅنګ درنه جګړه روانه ده او د داعش په ضد جوړ ملیشیا اسکر د منبیج خار په لارو کوڅو کې د داعش د وسلوالو سره په جګړه اخته دي، چرته نه چې ائتلافي ځواکونو هم ګیر اچولې ده.
وایس اف امریکا
دوی ور رادیو اوري.
هندوستان وای دوی په سعودي عربستان کې هغه هندي کارکونکو ته خوراکي مرستې ورکوي چې له کارونو څخه د استل کېدو وروسته د خوراک اخیستو توان نه لري. د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج نن د یکشنبه پر ورځ خپل ټویټونو کې ویلي چې ریاض کې به د هندوستان سفارت دا یقیني کوي چې یو هم هندي کارکونکی له ډوډۍ څخه پاتې نسی. هغه دا هم ویلي یو وزیر به ډیر زر سعودي عربستان ته سفر کوي چې د بیوسه مزدورانو لپاره بیرته خپل وطن ته د ستنېدو بندوبست وکړي. هندوستان وای د سعودي عربستان د اماراتونو ولو په څنګه کې نزدې لس زره هندي کارکونکي کار کوي.
په ترکیه کې د ناکام فوزي بغاوت نه دوه هفتې وروسته په ارمی اوتو کې ډېر ګډوډي راغلې ده. د کودتانه پس نږدې 250 سپایان نیولې شوې دي. د دغه نه علاوه 201 فوزي کسان په ولکه کې دي او باقي 1200 عسکري چارواکي خپل اودونه په بدنامه وستلې شوې دي. د هر څه د 15 جولای نه پس هغه پیښې په نتیجه کې وشو کله چې یو موټی کسانو د فوز ټینکونه هلیکاپټر او جنگي الوتکه د حکومت خلاف استعمالولو کوشش کړی و. د خالی پر صدر اردوان ویلی دی چې اتل زرا شپک سوا نه نوی کسان د بغاوت په تورونه کې نیول شوی دی او ل زرا یو سل او و دیش په حراست کې غستی شوی دی، یعنی په دوی د جرمونو اکټس لګولې شوی دی. د زیات کړه 3500 کسان پر خوده شوی هم دی.
په سومالیا کې چارواکي وایي سرشار مغادیشو کې د پولیسو په یو مرکز باندې برید کې د و حمله کوونکو په ګډون 14 کسان وژل شوی دي. د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق عمر وایي سف امریکا ته ویلي د ترګرو هدف د جنایي تحقیقاتي ادارې یا سی آی ډی دفتر و. د پوینا دوه ځان مرګي برید کوونکو د دفتر لوی دروازې ته ورغلل، یو ځان هلته او بل په لاره کې ځان والوزاو. ورسته په درنو وسلو سنبال حمله کوونکو هڅه وکړه چې دفتر ته داخل سي خو پولیسو ټوله ووژل. هغه ویلي په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان ژوبل هم دي. د الشباب وسلوالې ډلې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
د عراقي چارواکو تر مخه د وسلوالو لخوا په نخښه کړې شوې ګیس سہولت صبر خوسوم اور غست دي. د پیخې علاقې دی بیس ټاون خاروال عبدالله نورالدین وای د اتوار پر ورځ درې حمله کوونکي وژل شوې دي او صورتحال اوس په کنټرول کې دي، خو زیاتوي چې د اور محکمې کسان لا تر دې دمه د اور مړولو هڅې کوي. عبدالله وای د حملې سره پاور پلانټ د کار کولو صلاحیت نه دی متاثر شوی. د پیخې ذمواري په فوري توګه چانه ده قبول کړې، خو په تیر وختونو کې د یو شمېر مهم ځایونو تباه کولو ذمواري د داعش په خپل سر اغستې ده. په کال 2014 کې د عراق یو غټه حصه د آی اس قبضه کې وه. د وخت سره دې ترهګر تنظیم د فوزي ځواکونو لخوا شکست موندلی دی، خو د عراق دویم غټ ښار موسل اوس هم سرحد پورې د دوی په کنټرول کې دی.
په فلپاین کې چارواکي وایي حکومت شای لماو یاغیانو سره د دزبندۍ تړون بیرته پر ځای کی. د هغه هیواد صدر یو اړخیزه تړون له اعلان شپږ ورځې وروسته د شنبه پر ورځ بیرته اخستی و. په دې چې یاغیانو ورته جواب نو ویلی. دغه تړون په اوسلو کې راتلونکي میاشت کې دونکو د سولې خبرو اترو لپاره د روغ نیتۍ په توګه اعلان شوی و. نن د فلپاین کمیونست ګوند ویلي چې هغوی یو بیل تړون اعلان وروته آمده سوي دي.
د امریکا ریاست ټیکساس چارواکی وای د ریاست په سرخار کې د ډزو دوه بیلی بیلی واقعي مخې ته راغلي دي. ځای میډیا د ویناګانو تر مخه یوې زنانې د وژنې نه علاوه په آسټن کې د ډزو په نتیجه کې یو شمېر کسان جوبل شوي هم دي. پولیس وای د پیښې علاقې محفوظ کړې ده او عوامو ته د دغه ځای نه لرې اوسېدو خبرداري ورکړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو کترمن اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی یاست. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل، افغان چارواکي وایي د پاکستان بلوچستان ایالت سره پر پوله د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ افغان ځواکونو بیرته نیولې ده. په هغه ولایت کې فوجي جنرال موین فقیری وایس اف امریکا ته ویلي ځانګړي ځواکونو تیره شپه د خانشین ولسوالۍ د وسلوال طالبانو څخه بیرته په خپل کنټرول کې اخیستې. په دې باب نور تفصیل اخلو له کابل څخه د جبر ریډیو خبریال حکمل روان صاحب څخه چې دا وخت د ټلیفون په لیکل مر سره ملګری دی. اکمل روان صاحب ستړي مسي په خیر علي.
ستړي مسي ککر صاحب کور ودان.
ډیر مننه. تر ټولو لمخه که هم د خنشین ولسوالۍ د بیرته اخیستو په باب نور معلومات را سره شریک کړئ.
ککر صاحب محترم، لکه تیره ورځ چې د هلمند ولایت د خنشین ولسوالۍ نه زید او نکیس رپورټونه ترلاسه کېدل، حکومت به ویل چې ولسوالۍ سکوت نه ده کړی، خو وسلوالو طالبان ویل چې دغه ولسوالۍ د په بشپړ ډول نیولې ده. نن هم که هم تیره ورځ افغان حکومت دی ولسوالۍ د سکوت ردولو، خو نن د خنشین ولسوالۍ نه رپورټونه داسې وایي، هغه مغلته افغان حکومت هم وایي چې خنشین ولسوالۍ په 24 ساعتونو کې دننه د وسلوالو طالبانو نه نیولې ده. او همداشان د خنشین ولسوالۍ نه د مرګ ژوبلې رپورټونه داسې دي چې 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي او 6 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. افغان ځواکونه خپل ځواکونو ته د تلفاتو په اړه ویلي دي چې دوی 6 نفره وژل شوي دي او نور ټپیان شوي دي. د خنشین ولسوالۍ په اړه د بیرته د افغان ځواکونو د لاسته لوېدلو په اړه وسلوالو طالبانو ته نه دي ویلي، خو یوازې په خپل د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې د سرحدي ځواکونو یو قمندان په خنشین ولسوالۍ کې وژلی دی او بیرته د لاس نه لوېدلو یا د افغان ځواکونو لاسته لوېدلو رپورټونه یې تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بله ارباب،
زه نصیر کاکړ یم. حکمل روان صاحب، او بله پوښتنه مې هم دغه ده چې په دې څو میاشتو کې د افغان ځواکونو او هم امنیتي ادارو ادا کړې ده چې په ختیځ ننګرهار ولایت کې تر 400 زیات د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې وسلوال وژلې دي. دغه اداګانو په باب که څه هم آزادو خبري سرچینو خبره نه ده کړې، خو په خپله تاسو هلته څه وینئ؟ د افغان چارواکو سره او د څېړونکو سره چې مو خبرې کړې
ککر صاحب، دلته خو دغه غرنۍ سیمې دي، دغلته جنگونه هم روان دي، دغلته آزاد ژورنالیستان هم نشي تللی دغه ساحو ته. یوازې دلته افغان ځواکونه یا دایش وسلوال شتون لري. نو دغلته چې څومره یا د سیمې خلکونه چې پخوا د دغه ځایونو نه یې کړي، جلال آباد ننګرهار مرکز ته کړي دي یا نورو سیمو ته کړي دي، دوی وایي چې دغلته تلفات چې څومره افغان ځواکونه ښیي یا وسلوال طالبان یا دایش ډله چې څومره افغان ځواکونو ته د تلفاتو په اړه ادعاوې کوي چې 100 نفره یا 10 نفره افغان ځواکونو دایش وسلوال وژل شوي دي، دومره یا دایش وسلوالو ته نه ژوبله اوښتي وي نه افغان ځواکونو ته.
او حکمل روان صاحب، د افغانستان څخه یو تازه راپور راغلی دی چې د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې HRW په خپل یو ریپورت کې غوښتنه کړې ده چې پخوانی جنگ سالار او اوس د ولسمشر مرستیال جنرال دوستم چې کومه ملیشا ده، جنبش ملیشا، هغه په شمالي سیمو کې له پښتنو سره ډیر بد وضعیت شروع کړی دی او ډیری خلک وژل هم دي. په دې باب د افغانستان د حکومت صدر یې او نور تفصيلات څه دي؟
ککر صاحب دی درومی اشتو یا دی درومی اشتو نه ډیره مده کیږي چې دی افغان ولسمشر مرستیال عبدالرشید دوستم فاریاب دغه ولایتونو ته تللی دی. دی په خپل رپورټونو کې به پخوا ویل چې دی دغلته د طالب وسلوالو د ځپلو لپاره تللی دی. که څه هم د دغې سیمې نه پښتون میشته خلک دغه سیمو کې چې څومره پښتانه اوسېږي هغوی هم پخوا داسې انګیرله او دوی د همدې سیمې خلکو داسې ویل چې دوستم نه یوازې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې دلته مقاومت کوي بلته خاصو د پښتنو په خاطر هم دلته پښتانه په دې سیمو کې زورول کیږي ځپل کیږي خپلې منځکې سیمې کورونه ترې نیول کیږي. خو نن چې د کوم هومن واچ رپورټ خپر کړی دی چې دغلته هم د جنرال دوستم وسلوالې ملیشي د عوامو یا ملکی خلکو پاړه ککر صاحب یم تاسو سره؟
او بله زستا اورم
ککر صاحب. نو دلته دغه رپورټ چې خپر شوی دی دی وایي چې درې دیرش ملکی وګړي وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. البته په جون میاشت یا د جون میاشتې نه وړاندې خو نن بیا د جنرال دوستم بعضې ویندویانو د کوم ویندویان چې دي په دې ګوند کې دوی ویل دي چې دغلته هر څه چې کړي دي د افغان ځواکونو کړي دي. دوی کې د دوی خاصه ملیشا کوم رول نه ده لرلی نه هغه په دغې ځایونو کې دوی کار یا مقاومت کړی دی.
ډېره مننه حکمل روان صاحب او د ځان خیال ساتئ.
قدمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او اوس د نور رپورټونو اړخته ستاسو پام راګرځو. دا یو رپورټ د چترال نه دی او پرون په سلګونو ساروی په چترال کې تختولی شوي او د دغې نه علاوه د دوه کلاشیانو د وجنو خبرونه هم راغلي. خو د ځایي پولیسو تر مخه نن بیا په دغه لړ کې تقریبا 2500 ساروی تختولی شوي دي او پاکستانی چارواکي وایي چې دا د افغانستان نه راوړیدونکو کو وسلوالو کار دے. پر دې اړه سړنکاران وایي چې باید پاکستان او افغانستان دواړه په پول باندې انتظام سنبال کړي چې په چترال کې داسې قسمه پیښې بیا پاینده کې ونه شي. تاسو ته به دا وایي چې دا پیښه په داسې حال شوې ده چې د پاکستان د فوسر لخکر جنرال راحیل شریف هم د شندور میلې ته ورغلی دی او ولته د ترهګرۍ په ضد خبرې هم کړې دي. په دې اړه باندې دا رپورټ وړاندې کوو. تاسو ته د ډیوا ریډیو خبریال ریاض حسین تفصیلات راکوي.
د خیبر پختونخوا په شمالي سیمه چترال ضلع کې یو ځل بیا د افغانستان د پولیسو سره نږدې نامعلومه وسلوالو د کلاش قبیلې 2500 غړي او بيزي په زور باندې اخستي دي. او هم تیر ورځ په دغه سیمه کې د وسلوالو په ډزو باندې دوه د کلاش قبیلې شپونکيان وجلي شوي وو او د هغوی د قبضې نه 200 غړي او بيزي په زور باندې اخستي شوي وي. په چترال ضلع کې پاکستانی چارواکي وایي چې دغه وسلوال د افغانستان راغلي وو.
اس علاقے کو غاری کہتے ہیں. غاری کافی تعداد میں یہ بریر ویلی سے تقریباً 2400-2500 بکریاں کیونکہ وہ افغانستان سائڈ سے آئے تھے دہشت گرد تھے وہ پھر باؤنڈری کراس کر کے چلے گئے ہیں. یہ گرمیوں میں جو ہے یہ گرمائی چراگاہ جو ہے یہ بارڈر کے قریب ہے.
د چترال ضلع نه را رسیدلی رپورټونه وایي چې په تیرو 30 ساعتونو کې دا دویمه پیښه ده چې مخې ته راغلې ده. د ماهرینو وینا ده چې د خیبر پښتونخوا چترال ضلع کې د سیلګرۍ لپاره یو نوم لري خو په دغه سیمه کې اوسیدونکي کلاش قبیله چې د پاکستان یو تاریخي ورثه هم ګڼل کیږي ته خطرې راوړاندې کیږي. سیلن وایي چې د کلاش قبیلې زیاتره خلکو اقتصاد د سارو سره تړلی دي او کچرې د ترهګرو له طرفه په دغه خلکو باندې فشار جاری وي نو دا به دغه خلکو معیشت ته هم سخت نقصان ورسوي. د سیلن مطابق چترال ضلع کې د کلاش قبیله چې تعداد یې د 3000 to 4000 پورې مخې ته راځي په بمبوریت سیمه کې ژوند کوي او د ماهرینو په وینا د وړاندې نه هم په دغه سیمه کې د کلاش قبیلې ته خطرې راوړاندې کیږي. په دې حق لا پروفیسور خادم حسین وایي چې دغه فشار به د کلاش قبیلې ته سخت نقصان ورسوي.
حمله کېدل او بیا د اقتصاد تاوان رسول لائف سٹاک یا گڈی بزنس د کورونا لوی اغلته د اقتصاد ذریعہ دی اغه د تراوان د رسول او اغه کی د عدم تحفظ احساس پیدا کول
دو پاکستان او افغانستان ترمنز د وړاندې نه پتاو تریخوالی کې اضافه شوې ده چې بنیادی وجه یې د یو بل په کورونو چارو کې ګوتی وهل راوړاندې کیږي. د چترال ضلع سره تړلي سیمو نورستان او بدخشان صوبو کې هم داسې اطلاعات مخې ته راځي چې د سواد د عملیاتو وروسته ترهګرو په دغه سیمو کې پناه اخستې وه او بیا مقامی چارواکي هم دا تور لګوي چې دغه وسلوال د افغانستان راغلي وو. په دې حقله مقامی سیړنکار سید نذیر وایي چې باید دواړه هیوادونه په پوله باندې د یو بل سره تعاون وکړي او د دغه ترهګرو مخه ونیسي.
سایبر سکیورټي ادارو د پاره یو چیلنج هم دی او دا هغه په کار ده چې د بدخشان او د نورستان چې کوم ګورنران دي د بارډر مینجمنت میکانیزم چې کوم دی وټاکلی شي یو بل سره تعاون او د معلوماتو تبادله چې کومه ده دغه ډیره ضروری ده.
یاد دی چې په چترال ضلع کې روانه میاشت د شندور میله هم لګولې شوې ده چې ورته د لرې پرتو علاقو او هر هیوادونو نه هم سیلانیان د کتو د پر راضی. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو مردان.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیو ریډیو اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم له سیمې څخه یو بل رپورټ چې د افغان طالبانو یو پلاوی روانه میاشته د چین دوره کړې ده، چیرې چې هغوی افغانستان کې په امنیتي وضع خبرې اترې کړې دي. د رایټرز خبري اداره وایي چې له 13 مئی څخه تر 28 جولای پورې تر سره سوي دغه دوره کې د افغان طالبانو د پلاوی مشري د قطر دفتر یو مشر عباس ستانکسي کړې ده. د رایټرز خبري اداره دا هم وایي چې دغه دوره یا سفر د چین حکومت په بلنه سوی دی. زموږ خبریال احسان محمد خان هم په دې باب په سیمه کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي او رپورټ یې برابر کړی. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
څېړنکاران وایي دغه خبر چې تر اوسه یې په سفارتي توګه کوم پخلی نه دی شوی، خو دغه امکان ردول نه شي ځکه چې چین خپل هم په هغه څلور هیوادونو کې شامل دی کوم چې د طالبانو سره د سولې خبرو اترو کې وړاندې هم خپل کردار لوبولې. د پېښور یونیورسټۍ د عالمی اړیکو څانګې پروفیسر اعجاز خټک په وینا، چین هغه هیواد دی چې خپل هم د ترهګرۍ او تندرو فکرۍ د چیلنج سره مخ دی او هم ځکه غواړي دغه جګړه ختمولو کې خپل رول ولوبوي. خو نوموړي زیاته کړه د چین دغه سبا سرنګي کامیاب شي دا لا نه د معلومه، ځکه چې د افغان طالبانو غوښتنې د هغه چوکاټ نه بهر دي په کومو چې عملي توګه غور هم کېدلی شي.
هغه هم وایي چې په خبرو اترو دا مسله حل شو خبري، نو هغه چې چین دا څنګه چې خپل رول کردار لوبول غواړي هغه به خبرو اترو ته راغوښتي. اوس آیا چین ډایرکټ طالبانو سره خبرو نه به دا خبر ته مخکې لاړ شي یا نه؟ دا یو غټ سوال دی. ما په خپل ذهن کې دا دی چې چین وي که امریکایي که افریقایي، دا مسله د خبرو اترو حد دي اخیر کې به یا خبرو اترو ته مزل نه دی رسېدلی. طالبانو چې کومه مطالبې دي هغه نه چین پوره کولی شي او نه منلی شي، نه امریکا یا افغانستان کولی شي. تر څو پورې د طالبانو نماینده دا بیان چې موږ چین سره ډېر ښه تعلق دی او نور ډېر هېوادونو سره ډېر ښه تعلق دی، مخه یې ګپ لګې داسې کېدی نه شي. خو دوی ته ښه تعلق وینه یا بد تعلق وینه هم خیال دی غلط دی.
د افغان طالبانو سره د سولې خبرو اترو پیل چې تیر کال په پاکستان کې شوی و، خو وروسته دغه خبرې اترې ختی شوې. د دې خبرو اترو کامیابولو لپاره چې د پاکستان رول هم ډیر مهم ګڼل کیږي، خو د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي اوس دا وخت افغان طالبان غواړي د چین څخه د دغه ځنې خبرو ضمانت وغواړي او هم د دې وجه امکان دی چې دغه وفد چین ته تللی وي.
طالبان مطالبہ دادا چیت امریکی فوجوں ترسو پوری افغانستان کی موجود بھی یا ہوئی دفارے نہیں جوڑ سو نہ خبر اترو نہ صحاصی دینا مقصد خو طالبان پختلا سر نشی سر کولی تر سو پوری دوی سر چی دو خبره کی دو چین مرسته نوی.
دا مولا اختر منصور دا وجن وړاندې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د تاو تریخوالي سره مخ شوې وي او د سولې خبرو اترو لړۍ په شاته للی و. خو وروسته د مولا اختر منصور د وجنې د سولې خبرو اترو په فوري توګه د پیل امکان نور هم کم شوی و. څېړنکاران وایي چین چې خپل هم د ترهګرۍ پر ضد دی او که چین چرې دغه هسې په وړاندې بوزي نو کیدلی شي یو وار بیا د سولې خبرې اترې روانې شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
د منو اوریدونکو، اوس په تاسو سره د ترهګرۍ په لړ کې روانو پیښو په حق لباندې یو بل رپورټ هم شریکوو. دا رپورټ وایي چې د پاکستان په جنوبي پنجاب کې د شیخوپوره علاقه کې د ترهګرۍ د مخنیوي د محکمې پولیسو د عملیاتو دوران د وو ترهګرو د وژنو پخلی کړی دی. د پولیس چارواکو تر مخه ترهګرو په ښار کې مهم سرکاري تنصیباتو او د امنیتي ادارو چارواکو په نښه کولو اراده لرله. په دې اړه نور تفصیلات د ډیوا ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
ځای مطبوعات د پنجاب د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ د چارواکو د خپلې لیکي چې دغه عملیات د خالی او اتوار د شپې په مینس کې د شیخاپوره په پریاواله سیمه کې تر سره کړی شوې دي، چرته چې د هغې په قول د کلدم تحریک طالبان پاکستان او لشکری جنگوي د نه ترهګرو د موجودګۍ په اطلاع چاپه وهله. لاهور کې موجود مقامی صحافی زیمل خان ډیوا ریډیو ته د پنجاب د انسداد دهشتګردۍ د محکمې د ترجمان د قوله ویلي چې مبینه ترهګرو ښار کې د مهم تنصیباتو او د قانون نافذ کوونکو ادارو د چارواکو په نښه کولو دسیسه لرله او چې کله پولیس د ترهګرو د نیولو دپاره سیمې ته ورورسېدل نو ترهګرو ته ځانونه پولیسو ته د سپارلو وینا وکړه، خو هغوی په پولیسو ڈز پیل کړې.
تیر شپه په اطلاع باندې د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ اهلکارانو په لوی شمیره کې د شیخوپوره د سیمه ده چې ورته چک چار تھانہ بوکتی او تویل کیږي دغلطه په اطلاع باندې کاروایی کړې ده. او دوی ته دا اطلاع وا چې ډیر زیات تر هغه چې کوم دي هغه په دې سیمه کې چې کوم دي هغه پټ دي او کتر هغه ری پیخې منصوبه بندي کې دغلطه ناشو. نو دوی چې کله دغه سیمه په خپل ولکه کې واخیستل نو ناڅاپي دوی باندې ډز وکړل شولې او به جوابي کاروایی کې دا ویل شوې دي چې و تر هغه چې کوم دی هغه وویل شوې دي دغه رنګ درې تر هغه چې کوم دی هغه په تیښته کې بریالي شوې دي.
د پنجاب د انسداد دهشتګردۍ د محکمې پولیس وای چې د وجل شوې مبینه تر هغه د ولقې څخه 15 کیلو بارودی مواد، درې کلاشنکوفې، سلور تمانچې او درې موټر سایکل او د حساسو تنصیباتو نقشې هم برآمد کړې شوې دي. ښکاره دی چې د روان کال د مې په میاشت کې هم پولیسو په شیخاپوره ضلع کې د مقابلې دوران د اتو مبینه تونلار د وجلو داوا کړی وا. مطبوعات وایي چې د لاهور په گلشن اقبال پارک کې د بم چاودنې روستو پولیسو پنجاب او په خصوصي توګه د ایالت په جنوبی برخو کې د تونلارو او د کلدم تنظیمونو پر ضد عملیات ګلندي کړی دي. خو مقامی صحافی زیمل خان چې په صوبه کې د ترګرې په پیښو جوړ نظر لري ډیوا ریډیو ته په دې حق لا صدا سوایي.
او بدغلته هاغه عناصر لکه چھوٹو گینگ شانتی عناصر پزت خو کاروایان را مخامخ شولی او په میډیا کې هم را مخامخ شو چې دغلطه کاروایی کیږي. خود دا رقم کاروایی لکه یو ټارګیټډ آپریشن او دا ویل چې دغلطه کل عدم تنظیمونو په ضد آپریشن وکړل شو او به دا کسان وجل شوی دي یا دومره کسان چې کوم دي هغه نیول شوی دي د دې هیڅ اطلاع نشته دی. وقتاً په وقتاً موږ ګورو نو بعضې سیمې لکه تیره شپه چې د شیخوپوره کې دا واقع وشوله، دینه مخکې په فیصل آباد کې، دې سره په ګجرات کې، نو دا رقم وختن په وختن کاروایانې خو کېږي. خو یو داسې آپریشن کوم چې لکه ویل کېدو چې پنجاب په دې سیمو کې چرته چې دا کلدم تنظیمونو سره تعلق لرونکو کسانو پټېدلو شوبه شته دی، نو دا رقم آپریشن نه دی بالکل شوی.
که څه هم د هیواد مخالف سیاسي ډلې پنجاب ایالت کې د موجود کلدم تنظیمونو پر ضد د چټک عملیاتو پیل کولو دپاره په مرکزی حکومت زور اچوي، خو مطبوعات وایي چې د پنجاب ایالتي حکومت په دغه صوبه کې فوج او رینجرو ته د کلدم مذهبي تنظیمونو او نورو ترهګر ډلو پر ضد د عملیاتو بشپړه اختیار نه ورکوي. چې ناقدین د کلدم مذهبي تنظیمونو دپاره د واکمن مسلم لیگ نون په زړه کې د خواخوږۍ نخې بلي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مشه یو ځلې بیا تاسو ته هر کله وایو دا د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبری خبرونه ده. یو ځلې بیا وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
افغان چارواکي وایي د پاکستان پولې ته څیرمه د جنوبي هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ له طالبانو څخه بیرته نیولې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې چین به طالبانو ته د دوی د اهدافو لپاره کومه لار ور نه کړي.
هغو ډلو ته به چې د افغانستان د خلکو د وژلو مسؤول دي پلاتفورم رامنځته نه کړي.
د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف وایي هیواد کې د ترهګرۍ ختمولو پورې به ضرب عضب عملیات جاری ساتي او پنجاب کې پولیس چارواکي وایي شیخوپوره کې د یوې نښتې په مهال و د تحریک طالبان غړي وژلې دي.
شیخوپوره دا سیمه ده چې ورته چک چار تھانه بکو ته ویل کیږي دغلته په اصطلاح باندې کاروایی کړې ده.
او د روغتیا نړیوالې ادارې او د بلوچستان حکومت ویلي هغه شاته پاتې ایالت کې د ماشومانو یو غټ شمیر د خوراک له کمی سره مخ دی چې له امله بدني وده هم پوره نه وي. په کوټه کې یوې غونډې ته د وینا په وخت د روغتیا کارپوهانو ویلي
جو سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے وہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان اور یہ جو پریکٹیشنرز ہیں. جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں نے تھوڑی سی اگر شکایت کر دی کہ میرا دودھ نہیں آ رہا تو فوراً سے ڈبے کا دودھ لکھ دیا جاتا ہے, جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے.
آؤ اس روان دیکھو دا خبرونو تفصیل.
افغان چارواکي وایي د پاکستان بلوچستان ایالت سره پر پوله د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ افغان ځواکونو بیرته نیولې ده. په هغه ولایت کې پوجي جنرال معین فقیری وایس اف امریکا ته ویلي ځانګړي ځواکونو تیره شپه د خانشین ولسوالۍ د وسلوال طالبانو څخه بیرته په خپل کنټرول کې اخیستی او وسلوال یې تیښتې ته مجبور کړي دي. په سیمه کې امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو سره هوایي ملاتړ هم وو او په بمبارونو کې لږ تر لږه ډېر طالب وسلوال وژل شوي او شل کسان ژوبل دي. هلمند ولایت د کوکنارو د کښت لپاره مشهور دی او د نړۍ 90% هیروین د هلمند له تریاکو سره جوړیږي.
د پاکستان پنجاب صوبې په شیخوپور علاقه کې د ترهګرۍ د مخنیوي د محکمې پولیسو د عملیاتو دوران د وو ترهګرو وژنو پخلی کړی دی. د پنجاب کاونټر ټیررزم محکمې چارواکو تر مخه ترهګرو په خار کې مهم سرکاري تنصیباتو او د امنیتي ادارو چارواکو په نخښه کولو اراده لرله. د پولیسو وینا ده چې د وژل شوي کسانو د بلکې نه وسله او 15 کیلو بارودی مواد هم برآمد کړي دي.
د پاکستان د فورس سرلشکر جنرال راحیل شریف ویلي د ترهګرو په ضد د ضربې عذب عملیات په بریالیتوب سره روان دي او په هیواد کې تر بشپړ امنیت پورې به جاری وي. نوموړي دا خبرې د چترال په شندور کې د میلې د پرانیستنې په مهال کړي او ویلي دي په ترهګرو یې مځکه تنګه کړې او د هغوی پلویان به هم نه پرېږدي. او د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي پاکستان بلوچستان ایالت کې تر 14% زیات ماشومان د خوراک له کمی سره مخ دي او زیات ماشومان پوره وده هم نسي کولی.
په ترکی کې د ناکامه فوزی بغاوت نه دوه هفته وروسته په ارمی اوهدو کې ډیر کډوډې راغله ده. د کودتا نه پس نږدې 950 سپایان نیولې شوې دي. د دغه نه علاوه 201 فوزی کسان په ولکه کې دي او باقي 1100 عسکري چارواکي خپلواتونه په بدنامۍ وستل شوې دي. د خالی پر صدر رضوان ویلي دي چې 14,699 کسان د بغاوت په تورونو کې نیولې شوې دي او 1,102 په حراست کې دي, یعنی په دوی جرمونو د جرمونو اکټس لګولې شوې دي. د زیات کړه 3,500 کسان پریښودل شوي هم دي.
هندوستان وایي دوی په سعودي عربستان کې هغه هندي کارکونکو ته خوراکي مرستې ورکوي چې له کارونو څخه د ایستل کېدو وروسته د خوراک اخیستو توان نه لري. د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج نن د یکشنبې پر ورځ خپل ټویټونو کې ویلي چې ریاض کې به د هندوستان سفارت دا یقیني کوي چې یو هم هندي کارکونکی له ډوډۍ څخه پاته نسی.
د عراقي چارواکو تر مخه د وسلوالو لخوا په نخه کړې شوي د ګیس سهولت صبر خوس هم اور اغسته دي. د پیخې علاقې ډیبیس ټاون خاروال عبدالله نورالدین وایي د اتوار پر ورځ درې حمله کوونکي وژل شوي دي او صورتحال اوس په کنټرول کې دی, خو زیاتوي چې د اور محکمې کسان لا تر دې دمه د اور مړلو هڅې کوي. د پیخې ذمواري په فوري توګه چا نه ده قبوله کړې, خو په تیر وختونو کې د یو شمېر مهم ځایونو تباه کولو ذمواري داعش په خپل سر اغسته ده.
په سومالیا کې چارواکي وایي سرشار مغادشو کې د پولیسو په یو مرکز باندې برید کې د وو حمله کوونکو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق عمر وایس اف امریکا ته ویلي د ترهګرو هدف د جنایي تحقیقاتي ادارې یا سی آی ډی دفتر وو. هغه ویلي په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان ژوبل هم دي.
د امریکا ریاست ټیکساس چارواکي وایي د ریاست په سرخار کې د ډزو دوه بیلی بیلی واقعې مخې ته راغلي دي. ځایي میډیا د ویناګانو تر مخه یوې زنانه د وژنې نه علاوه په آسټین کې د ډزو په نتیجه کې یو شمېر کسان جوبل شوي هم دي. پولیس وایي د پیښې علاقې محفوظ کړې ده او عوامو ته د دغه ځای نه لرې اوسېدو خبرداری ورکړی دی.
او په فلپین کې چارواکي وایي حکومت شایي لماو یاغیانو سره د ډزبندۍ تړون بیرته پر ځای کړي. د هغه هیواد صدر یو اړخیزه تړون له اعلانه شپږ ورځې وروسته د شنبې په ورځ بیرته اخیستی و. په دې چې یاغیانو ورته جواب نه و ویلی. دغه تړون په اسلو کې راتلونکې میاشت کېدونکي د سولې خبرو اترو لپاره د روغ نیتۍ په توګه اعلان شوی و. نن د فلپین کمیونیسټ ګوند ویلي چې هغوی یو بیل تړون اعلانولو ته آماده دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبرې خبرونه لا دوام لري. اوس هم زو د پاکستان قبایلی سیمې ولوري ته چیرې تورخم پر سرحدي پوله باندې د پاکستان او د افغانستان په ورستیو کې راپورته شوی شخړې له امله هلته که یوې خواته کاروبارونه په ټپه درېدلې دي، تګ راتګ هم بندې، خو هم په عین حال کې هغه بیروزګار ځوانان چې د مزدورۍ لپاره هم د تورخم سره دي پولې ته ورځي او هلته په ریډیو کې سامان وړي وراوړي، هغوی هم ګیلمن دي چې د سرحدي پل باندې د سختۍ له امله د دې کار روزګار ډیر سخت اغیزمن سوی دی او په سلهاو ځوانان له کار څخه محروم دي. زموږ خبریال ابراهیم شنواری په دې باب یو رپورټ تیار کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
زدا محل د تورخم په پوله او دغه کسانو سره موجود یم او د دوی نه د پښتو چې دغه بندیزونو د دوی روزګار څومره متاثر کړی دی او دغه بندیزونو د دوی په څومره نظر باندې ګوري خپل پیژنګولي برا سره کوي او دغه مشکل په حق له برا سره خبر وکړي.
زه لندګوتل سیدونکو یم، مسولی منوم دی او دلته دا تقریبا لسو کلونه زریړه چلوم او بس اوس د سختی ډیر زیات راته په ژیا پیرو ګړو دوی پیرېلم بیا نه پلو بری نم دی پلو بری دغه مشکل دی راته.
آیا تاسو ویلی شو چې تاسو هم اسناد لري؟
نه موږ ته خو نور ځنه ویل دا پروسه کړی دا هغه کارډونه راګړي وراله ماجر کارت په شیش دا بتا سو ګرځوي په غاړو باندې او دا کارډونه نه موږ غریب خلک یو نور وسه وغم نشته به شو غټه وسه وغم دغه چې بس دارې باندې 1500 روپے غریبي وکړو بس نور وسه غم نشته زلو یو در رقم نور نه لګي.
دا راته چې څومره دلته لاسګاړو والے دي او هغه څومره خلکو روزګار تړلې شو دي.
السلام علیکم. هغه داسې داسې کم از کم یو 2000 نفر برابرې کو وو شو موږ نور رس هغه نه لرو دلته وو شو همدغه لاسګاړي ورور کله لاسګاړي وو یو سر وړو یو سر چینی منی دغه واخلو وو شو نور موږ ست طریقه هغه نشته دلته هغه پازابې او دلته دغه پازابې وو شو اسناد لاسګاړي وو یو سر وړو یو سر چینی منی دغه واخلو وو شو نور موږ ست طریقه هغه نشته دلته هغه پازابې او دلته دغه پازابې وو شو اسناد رانه غواړي او دغه وو شو سختي موږ ته جوړه سوی د وو شو موږ نور رس وس نه لرو وو شو موږ تنګ
دغه ریډو یا لاسګاړو د کاروبار سره چې دی د هر عمر کسان ته لشي وز ګورم چې ډیر بيخي کم عمر کسان د روزګار سره منسلک دي. بچي کته خپل نوم راتو خول او عمر راتو خول او چې څومره مخنه دا کار کوي.
زما نوم تغیر الله دی، 15 کال عمر مې ولته یو دوه کال کې دا ګاړه چلو.
څه مجبوري لري والي ستو ولته سکول ته نزي؟
سکول ته ځو بس سکول نه بعد بیا دا ګاړه چلو.
او چې دا بندیزونه ولګي د نوستاسو کاروبار متاثر شوی دی او تا به ورځ څومره پیسې ګټلې؟
سوره جو واته سو ګټو بس دا بندیز لګیدل سوره سوره جو ټول ورځ خوش.
زمانه وتا اولاد یا رو بس تورخان کې دا ریډي کار زمګ ډیر سخت شوی دی. دا چې نیمه غریبي به خراب شوه دي چې امر کې دا ورځي که بس دا چې ونه ګټو نه دیړي بل شي کولې شو تورخان دا ریډي چلو موږ دا کار روزګار دی.
په دغه ریډو کې یا په لاسګاړو کې تاسو څه کوم کیسه سامان نو وړي راوړي او پاره باندې حکومت څه بندي سونه لګولې؟
نه مې څه څه بندو سونه شته موږ دا مثال پلاستک سو مثال پروش سول او خوانه زنانه باندې ګڼډ شو دا راوړو بوش کا خلا شو غم تنګي کده خو شي دم تنګي بوش لاسګاړي سره یو منپري او موږ دا درک نه لګي بوش سه موږ لاسګاړو نه چپین شپ ګره موږ راغلي او سرور موږ سره کرایې پیسې نشته هیڅ درک دې موږ نه لګي دا موږ سره د دوه حکومتونو سره موږ سره لاسګاړو ول غریب خلک دا یو شل کال دلته عمر موږ تیر کا بوش نه چا د سره تر سیس سو یو د سره
ګران اردن کو لکه څنګه شتا سو اورید چې د دغه بندیزونو لوجه فقط دانه چې افغانستان نه کوم خلک پاکستان ته راځي دغه اسناد چې کولای شي یا دغه ویزا او پاسپورت چې کولای شي او یا چې کوم شکمن خلک دی هغه نه پوښتنه کولای شي دلته په تورخم کې لکه څنګه چې دا په زرګونو لاسګاډي دي، همدغه سي ترانسپورټران هم دي، همدغه سي ریسټورانټونو مالکان هم دي، همدغه سي ټیکسي ډرایوران هم دي، او نور هم ګڼش په داسې مجبور لاچار خلک دي چې هغه د پولیس سره روزګار ترلاسه شو دی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، تورخم پولا، خیبر ایجنسی.
کدمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او تاسو سره یو بل ریپورت شریکوو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د غیرت په نوم وژنې کیسونه نوې خبره نه ده، دا د پخوانه ډیر زیات دي. په پښتنو کې په خصوصي توګه دغه حق لمانځي ډیر کیسونه مخې ته راځي، خو د دغې نه علاوه د پاکستان په مختلف برخو کې داسې قسمه د غیرت په نوم وژنې کیسونه ډیر مخې ته راغلي دي. په وروستو کې دغه قسمه پیښې یو بل پسې مخې ته راغلې، او بیا چې کله یو جنې چې کومه کندیل بلوچ نومېدا او په سوشل میډیا باندې ډېره مشهوره وه، د هغه د خپل رول لخوا وجل کېدو وروسته په حکومت باندې دا فشار نور هم زیات شو چې باید په دغه لړ کې څه قانون پاس کړی شي. اوس تازه خبر په دغه حق لباندې دا دی چې را روانه هفته د پارلمان یوه ګډه غونډه رابلل شوې ده، کوم کې به چې د غیرت په نوم وجنې قانون په متفقه توګه پاس کولی شي. په دې اړه باندې نور تفصیلات محمد الیاس را کوي.
د جمعې په ورځ په مرکزی پنجاب کې خپل رور دوه خویندې هغه وخت اوجلې کله چې د دوی د خپل خوخي ودونه بالکل تیار. په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتل په پیښو کې زیاتوالی او دوه هفته وړاندې د سوشل میډیا مشهور شخصیت کندیل بلوچ د غیرت په نوم د وژنې نرستو د مدني ټولنې او بشري ډلو لخوا په حکومت باندې فشار راتلو نرستو وفاقي حکومت د غیرت په نوم د قتل ترمیمي بل د پارلیمان ګډې غونډې نه د پاس کولو فیصله کړې ده، چې له وجې به د وژل شوي انا ولی یا د کورنۍ بل یو کستا د قاتل د معاف کولو اختیار ختم شي. د تکامی اسمبلی او سنټ یو غړي کمیټې 13 ورځ د غیرت پنوم د وژنې ترمیمي بل 2015 او د زنانو سره جنسي زیاتی فوجداري قانوني ترمیمي بل 2014 منځوري ورکړی دا، او اوس په دا د پارلیمان غړي غونډې ته د منځوري د پاره راتلونکي هفته کې وړاندې کول شي. خېړخیز او مذهبي ډلې دې قانون کې د بدلون مخالفت کوي، خو سرکاري زرای وای چې اوس دوی په دې هړه سلا شي وي. د بشری حقوقو ډلې سیاست مداران د کلونو راهسې د زنانو پر ضد تشدد کولو، مجرمانو پر ضد قانون سختولو اوازونه اوشتوي چې دغه رنګ د غیرت په نوم د وژنې په پیښو کې د کورنۍ لخوا د معاف کولو سلسله ختم کړی شي او دا رقم مجرمانو ته سخت سزاګانې ورکړی شي. په ترمیمي بل کې تجویز ورکړی شوی دی که چېرې داسې یو مجرم د قیاس یا دیت د لاندې معاف هم کړی شي، نو بیا به هم ورته د 25 کالو نه معاف کېدونکي د بند سزا ورکول شي. پاکستان سینیٹ دا قانون په کال 2015 کې پاس کړی او حکومت د قومي اسمبلی نه په ټاکل شوی وخت کې پاس نه کړی شو. په پاکستان کې هر کال 1500 زنانه د غیرت منوم د خپل کورنۍ د خلکو د لاسه وژل کیږي، چې پکې زیاتره د خپل خوخي واده کولو او خپل مخالف جنس سره نږدېوالی لرلو لوجې د دې ښکار شي. سینیٹ کې د مخالف ګوندونو مشر بیرستر اعتزاز احسن سینیٹ ته ویلي دي،
اور یہ جرم ریاست کے خلاف ہی جرم اور ریاستی کی مدیت ہو، بجائے یہ کہ یہ اس کے رشتہ داروں کی ہو، باپ کی ہو، بھائی کی ہو، جو معاف کر دے. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ ایک بھائی مارتا ہے بہن کو، تو سرا کرتے ہیں تو مار دے میں بخش دوں گا.
چدا جرم دے ریاست پر ضد جرم اگڑنے لشی، ولی چی یو رور خپل خور دا غیرت مرم قتل کری او بل رور دا مجرم معاف کری. اعتزاز زیادہ تکڑا
کہ ہمیں اس مائنڈ سیٹ اور رویوں کے لیے ایک تعلیمی تدریسی عمل کو بروئے کار لانا چاہیے.
چی مونگا تبا پخپل سوچ اور رویوں کی بدلون را وستل پکار بھی، او دا خزو چې کوم مقام دی او دوی ته تحفظ ورکول زمونږ ګډه ذمہواری. خو سیړنکار نظر لري چې دا رقم قانونونه جوړ خوشي، خو په پاکستان کې اصل غټ چیلنج د دې عملی کول دي. دوی وایي چې د غیرت په نوم د قتل قانون په مکمله توګه د زنانو پر ضد تشدد ختمول خو نشي، خو دې سره به د دا رقم پیښو کمیدو کې مدد ضرور ملاو شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
ڈیوا ریڈیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو خطرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. تاسو زموږ ټول خبرونه په ویب پاڼه باندې اوریدلی سي، لیدلی سي او همې لوستلی سي. د ویب پاڼې پته ده voanews.com/voadiva. خطرمن اوریدونکو اوس هم ځو د امریکا د سیاست په لوته، چیرې چې د ریپبلیکن ګوند د ډونالډ ټرمپ او د ورسره د ډیموکراتیک ګوند د هیلری کلینټن د کاندیدې په محل باندې چې کم ملي غونډې سوي، په هغه کې د ډیموکراتیک ګوند په ملي غونډه کې چې په فلادلفیا کې سوي وه، یو د یو وژل سوي امریکایي پوجي چې په عراق کې په کال 2004 کې وژل سوي وو، د هغه پلار هم وینا کړې ده. او د ریپبلیکن ګوند د ډونالډ ټرمپ د هغه په مور، یعنی د همایون خان چې په عراق کې وژل شوی، دغه په مور باندې سخت نیوکه کړې دي او ورسره هم په پلار خزر خان باندې نیوکه کړې. زموږ همکار محمد اکرم صاحب دا وخت سټوډیو کې را سره موجود دی. اکرم صاحب، تر ټولو مخ خوشالي مې په خیر علي. ډېره مننه کاکل صاحب، ډېره مننه. او اوس هم کده دغه شخړه چې تازه راپورته شوې ده، د هغه پاکستانی مور پلار بچی چې په کال 2004 کې په عراق کې وژل شوی و، د امریکایي فوج کپتان و، دغه شخړې په باب کې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
کاکل صاحب، دا کنټروورسي یا شخړه هغه وخت راپورته شوله کله چې خیزر خان چې پاکستانی دی، د هغه زوی آرمی کیپټن همایون خان په عراق کې په کال 2004 کې وژل شوی و، د په فلادلفیا کې ډیموکراتیک کنونشن کې مخې تراله. د هغه مور، یعنی د آرمی کیپټن همایون خان مور هم په دغه موقع باندې موجود و. خیزر خان چې د همایون خان پلار دی، هغه په خپل باندې موجود و او وینا یې وکړه چې چاته ووټ ورکی. او هغه د ډانلډ ټرمپ چې د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار دی، د هغه خلاف خبرې وکړلې چې هغه ته دومره پته نشته لري چې امریکا د خلکو لپاره او د بهر نه راغلو خلکو لپاره څومره صبر کوي. خپل ځان یاد کو چې هغه د امریکای څومره یو محب وطن تند د خپل ځوی کیسه وکړه چې څنګه هغه په عراق کې وجل شو، نور خلک یې بچکل. نو د هغه په جواب
بلکې چیلنج کړي هم د کناډا چې تاسو د امریکا اساسي قانون لوسته دی، آیا تاسو د ارلینګټن سیمټری چیرې چې هم هغه وجل سوي سپایانو پوجان شختي چې د امریکا د لپاره قربانیان یو کړی؟
بالکل، هغه د خپل جیب نه آئین را وستو چې دغه د هغه په جیب کې هر وخت د آئین دغه ورکوټي کتابچه پرته وي. ورکوټي آئین د امریکای چې په هغه کې سمره د خلکو لپاره تحفظ دی، ازادي ورته تر لاسه ده، مسبونو ته پکې ازادي تر لاسه ده. او هغه دا چیلنج ورکو چې ډانلډ ټرمپ په دغه آئین نوی لوستل. نو په هغه باندې ډانلډ ټرمپ تنقید کړو. یو خدای ویلو چې د لپاره دا تقریر چالي کړی دی او دغه سکرپټ لیکون کې ردی سوکو. او بل یې دا هم ویلي چې د هغه چې کومه میرمن وه، هغه په دغه ځای کې ولې دومره خاموشه ولاړه وه؟ نو په هغه باندې به په
دغه په لهجه لا هم نیوکه کړی،
دغه په لهجه هم نیوکه کړی وي. په هغه باندې ډانلډ ټرمپ چې کوم نیوکه وکړلې، د هغه بیا په امریکا کې سیاستدانانو او د ډیموکراتیک ګوند یو شمېر مشرانو په ډانلډ ټرمپ باندې نیوکه وکړلې. او ډیرو پکې دا هم ویل چې کله هم په ډانلډ ټرمپ باندې څوک نیوکه کوي، نو د هغه په ذات باندې به حمله کوي. دا او د هغه په ټمپرمنټ یا مزاج باندې ډېر خبرې کیږي. نو د دې لوجې دا قصه اوس پورې لا روانه ده. خیزر خان سوشي به وړاندې په سی ان ان ټلویزیون باندې هم راغلی او هم دغه خبره وکړه چې ډانلډ ټرمپ په سر کې هغه شان د نورو خلکو لپاره همدردی او خواخوږی نشته لري. هغه ورلا امپاتي ټکی بار بار سوسو زله استعمال کو چې ډانلډ ټرمپ د نورو لپاره همدردی نه لري یا د نورو په زلونو کې چې کم احساساتي دی د هغه نه خبر نه دی. او ډیر په امریکا کې سیاست مداران دا پوښتنه راپورته کوي چې ډانلډ ټرمپ په دې وخت کې په خپلو مخالفینو باندې داسې شخصي حمله کوي، نو که چېرې د صدر جوړ شي، د به د نورو ملکونو د مشرانو لپاره بیا څه رد عمل یا ریاکشن لري کچري هغه د دوه پرځت باندې خبرې اترې وکي. د امریکای دننه د کلینټن کمپاین کینن فینی په خپل باندې د ډانلډ ترامپ په حق باندې ویل دي چې د یو امریکایي هیرو په خاندان باندې د شرم نه ډک حمله کړې ده او دوی د خان خاندان ته د هغوی د قربانو لپاره ډېر مننه کوي چې د امریکای لپاره قربانۍ ورکړې دي. په دغه د دې نه علاوه میرمن کلینټن په خپل باندې ویل دي چې ډانلډ ترامپ د یو امریکایي پوځي ډېر عزتمن پلار باندې حمله کړې ده چې خپل ژوند د امریکای لپاره قرباني کړې ده. دغه شان پال ریکاف د چیف ایگزیکټیو د عراق او د افغانستان کې جنگیدلو امریکایي پوځیانو د هغې بانی دي د دغه ادارې د امریکای ای بی سی ټلویزیون ته ویلي دي چې ډانلډ ترامپ چې کومه موازنه کړې ده نو هغه د خپل ځان موازنه د کوم خلکو سره چې کړې ده چې د امریکای لپاره جنگیدلې دي دا یو انسلټ یو بې عزتي ده د هغه امریکایي هیروز چې د امریکای لپاره هغوی خپل جوندونه وقف کړل دي. نو دا نه صرف د ډیموکراتیک ګوند لخوا بلکې ریپبلیکن ګوند کې دننه هم ډیرو خلکو دانی وکی کړی دي او چې کوم خیزر خان دی هغه په امریکایانو باندې غږ کړی دی. خیزر خان اوس په روسي مرکه کې سینن ټلویزیون ته وویل چې هغه ته ډیرو ریپبلیکن ګوند هم ټلیفونونه کړی دي. هغه په خپل باندې د امریکای د نمائندگانو د ایوان سپیکر پال راین سره خبرې کړې دي. د سینټ میجارټی لیډر مچ مکانل سره هغه خپل باندې خبرې ترې کړې دي او ټول د هغه ډیر ستاینه کړې ده.
او د دې دواړو څخه دا چې خبرې ترې سره کړې دي دا هم ویل دي چې د ډونلډ ترامپ له حمایت څخه دی لاس واخلي.
او بالکل
مننه محمد اکرام صاحب او کورودان.
ډیر مننه تاسو.
او سوریدونکو زو بلوچستان ته چرته چې د مور او ماشوم د صحت په اړه یو سیمینار شوه دی. سیمینار کې ویل شوې دي چې مېندې د غذا د کمی ښکار دي او هم له دې وجه مېندې بیا د ماشومانو د شیدو یا پیو ضرورت نشي پوره کولی کوم چې روان دي په ماشومانو کې هم ګڼ رنځونه جوړولو سبب جوړیږي. په دې اړه نور تفصیلات د حمید سمسور په دې رپورت کې.
د کوټ په مطبوعاتو کلب کې د روغتیا نړیواله اداره یونیسف او د بلوچستان حکومت لوري د مور د شیدو د ارزښت په کلب باندې یو سیمینار وشو. د بلوچستان د صوبایي حکومت د ماشومانو د خوراک د څنګ سربره ډاکټر امیر اکرم وویل چې په بلوچستان کې تر 14% زیات ماشومان د خوراک له سختي کمی سره مخامخ دي. دا زموږ لپاره یو ډیر لوی چیلنج دی. د وویل چې د ماشوم لپاره د مور شیدې تر ټولو په زړه پورې خوراک دی. حمله دغه قبله په بلوچستان کې د یو شمیر ماشومانو کډ ډیر کوچنی دي.
بلوچستان په بدقسمتی سي یي ریټ جو هي 52% هي. 52% کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آدھے سے زیادہ بچے جو ہیں وہ کوزہ کرتے ہیں.
لبد مرغا په بلوچستان کې دغه شمیره 25% ده. د دې معنی دا ده چې دلته تر نیمه زیات ماشومان د کوچنی کډ. ډاکټر امیر وویل چې د ماشومانو لزیږدو وروسته بیا تر شپږ میاشتې پورې و ماشوم ته یوازې د مور شیدې ورکول ډیره ضروری دي. د دلخلې سي د کم ماشوم بدن وده نه کوي. داغه مطلب دا دی چې ودته د مور شیدې نه ورکول کېږي. د بلوچستان د ماشومان د خوراک د څنګ سربره ویل چې د کلیوالو سیمو په پرتله باندې دغه ستونزه په شار کې ډیره زیاته ده.
جو سبسه بڑی وجہ اس کی ہے وہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان اور یہ جو پریکٹیشنرز ہیں. جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں نے تھوڑی سی اگر شکایت کر دی کہ میرا دودھ نہیں آ رہا تو فورن سے ڈبے کا دودھ لکھ دیا جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے.
د پیدائش ته ورسته چې کله مور لږ غونډه شکایت و ډاکټر ته وکی چې زما شیدې نه راځي نو ډاکټران ډیر چټک د ډبې شیدې ورول کی. الان کې داسې نه وي پکار. ماشوم ته یوازې د مور شیدې ورکول پکار دي. کاغه هر څو کم وي لکن د ډبې یا د غوا یا د وزې تر شیدو هغه ډیره زوروري وي. د دوه بدن ته ډیره وده ورکوي. ډاکټران وویل چې په بلوچستان کې هغه مندې چې ماشومان ته شیدې ورکوي دوی و نیمه ته نږدې د وینې له کمی سره هم مخامخ وي چې هغه د ماشوم پر خوراک باندې ډيري منفي اغېزې کوي. ډاکټران وویل باید چې مور ته هم ښه خوراک ورکول شي چې په هغه کې میوه هم شامل وي. د صوبایي حکومت د ماشومان د خوراک د څنګه سربراه ډاکټر امیر وویل چې دلته 50% د ماشومان د وینې لکمی سره هم مخامخ دي. لوی سبب یې دا دی چې زموږ شجي چې کوم وخت ماشوم په نسوي یا بیا شدي ورکوي دا خوراک ډیر کم کوي، د دوی خوراک پر نه وي، نو هم له دغه قبله د دوی ماشوم هم ډیر وچموري وي. ډاکټران وویل چې په بلوچستان کې هغه ماشومان چې د خوراک لکمی سره مخامخ وي هم له دغه قبله دلته د دوی د مرګ پیښې هم ډیر زیاتې دي. په زرو کې 140 ماشومان تر 50 کالو لمخه خپل ژوند له لاسه ورکوي چې د نورو لاملو سره سره یو مهم سبب د خوراک کمی ده. ډاکټران وویل چې دا ستونزه نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په خیبر پښتونخوا، سند او په نورو سیمو کې هم موجودیت لري. د دوی له خولې تر 9 میلیون زیات ماشومان په پاکستان کې د خوراک لکمی سره مخامخ. د دې لپاره حمله دغه قبله دوی بل سبا ځخه بیا د اگست تر 10 می پوري دغه کمپاین چلوي چې و ماشومان ته یوازې د مور شیدې ورکي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ورجو ټلویزیون، کوټ.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو، اوس زموږ د پاکستان قبایلي سیمو لور ته چیرې چې په هغه سیمه کې په ځینو ایجنسیو کې د پاکستان حکومت بینکونه پرانستل دي چې خلک خپلې پیسې هلته جمع کړي او کاروباریان ځینې استفاده وکړي. خو د مومندو په قبایلي سیمه کې زموږ خبریال صادق قاسم شاه وایي چې هلته د پاکستان ملي بینک نسته او هلته نه یوازې ځایي خلک بلکې تجاران هم له مشکلاتو سره مخ دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د قبایلی سیمو ډیرو علاقو کې بیلابیلو حکومتي او پرایویټ یا کمرشل بینکونو خپلې څانګې پرانستې دي. په کومه ایجنسۍ کې د بینکونو څانګو سره سره د ای ټی ایم کارت او ماشینونو سہولت هم شته، خو بل طرف ته د مومند ایجنسۍ خلک د داسې سہولیات نه محروم دي. نن هم په مومند ایجنسۍ کې د یو کمرشل یا غیر سرکاري بینک صرف 2 څانګې کار کوي. د دې نه علاوه دغلته نور د سرکاري بینک سہولت یا د سرکاري بینکونو سسانګي کار نه کوي. د کم لکبله عام خلک هم خصوصا سرکار کې نوکر خلک د خپل چک کیش کول لپاره پیښور یا شبکه درته پتلو مجبوروي او ډیرو مسلو سره مخ کیږي. شمس محمد چې د مومند ایجنسۍ یو اوسیدونکو دی صدا رای لرلا.
په دې نوی دور کې چې یو طرف ته حکومت دا غواړي چې غوي دي هر قسم لا اکانومي چې دا هغه ډاکومنټډ کی او د خلکو لند دین دی هغه دی د نغدو په ځای باندې د بینک په ذریعہ باندې کیږي. بل طرف ته په قبایلی سیمه عموما د جنسي کې چې دغه آبادی تقریبا د 15 لک نه 8 لک پورې د سبا ده، دغه باوجود په هغه کې بزرګونو ملازمین دي او هغه کې صرف د یو بی ال دو برانچونه دي چې یو په یګاونه کې دي او یو په غلنۍ کې دي.
د مومند ایجنسۍ خلک افسوس کوي چې کمرشل بینکونه خو پریږده، د حکومت نېشنل بینک او بینک اف خیبر هم دلته سره موجودیت نه لري. د کوم لکبله اکثر سرکاري ملازمین او ریټایرډ خلک د خپل تنخوا او پنشن د غستو لپاره هر میاشت شبقدر او پیښور تبتلو باندې مجبور وي.
د دې مخکې کې د ویم تقریبا 40 کال وړاندې هم په دغه ایجنسۍ کې درې برانچونه چې د سلور برانچونو کارکاو په غلنۍ کې درې مختلف بینکونو برانچونه چې پای کې نېشنل بینک هم شامل دي، د زرګونو ملازمینو په هغه کې د تنخواګانو لپاره اکاونټونه د بدقسمتانه هغه برانچ ته هغه دینه بند شو او اوس هغه ملازمین د خپل تنخواه وسولو لپاره هم زله چا صدید شبقدر او د هغه نورو علاقو ته راځي یا تخور ته راځي او خپل تنخواګانې اخلي. حکومت نو دغه غوښتنه د هغه خلک کوي چې دغه تا د هر یو بینک مختلف برانچونه کولاو شي.
د مومند ایجنسۍ د یو سرکاري سکول یو پرنسپل عالم خان په دې مسله صدا رائے لرله.
مشکلات خود بینک اولی سره د نېشنل بینک هم ترې زیات اشد دي، بلکې د ټول امپلایز ته او ټول پېشنرانو ته ځکه چې مومند ایجنسۍ کې واحد په غلنه کې یو یو بیل بینک دی او د نېشنل بینک تو کله مخکې یو خو بلډینګ جوړ شو آی کې نېشنل بینک سٹارټ شو او ډېر خو طریقې سره چلیدو او پته نه لګي بد قسمتای نه هغه بینک شفت شو شو قدر ته هغه برانچ شفقدر کې اوس هغه کار کوي زموږ د نېشنل بینک د مومند ایجنسۍ نېشنل بینک دی. نو دلته ډېر ضرورت دی د نېشنل بینک او بلکې عوام هم مشکلات لري. یو بینک دی په قطار کې مختلف قسم ملازمین ولاړي
خپل تنخواه اخیستو لپاره ده. پنشن خو خیر دلته نه ملاویږي، خو تنخواه اخیستو کې مشکلات دي. پنشن ته زمونږ ملازمین چې کوم ده او پنشنران چې کوم دي، هغه ته ځي شفقدر برانچ ته ځي، هلته په قطارونو کې ولاړ
دي. سره سره د دغه قبایلي سیمې کاروبار کوونکي هم د دې سهولت د نشتوالي د لارې ډېر مشکلاتو سره مخ دي. صادق قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.